کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول
وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو باید د حکومت لمن پراخه کړې وای.
چیز موږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
پر کابل د طالبانو د واکمنېدو یو میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید د خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
او د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له هېواده وتلې ده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو. خو په سر کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
جرمنی د 2600 افغانانو لپاره د استوګنی ویزه ورکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز ونه لګوي او ترکیه وایي د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی ای خبری آژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبوره نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو له راتګ سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څانګې ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلي بورل زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ د بندیز نه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول ښه فکر نه دی او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښوده. میرمن سنگر چې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ښځو د کرکټ مشر وویلي که افغانستان د نارینه وو لوبډله ونه لري نو په دې هیواد کې به په ټوله کې د کرکټ لپاره ټولې هیلې له منځه لاړې شي. د استرالیا د کرکټ چارواکو د طالبانو د یوه جګپوړي چارواکي له هغو څرګندونو وروسته چې ویل ښځو ته د کرکټ لوبه لازمه نه ده ګواښ وکړ چې ښایي له افغانستان سره د نومبر د میاشتې په وروستیو کې ټیسټ لوبه کنسل کړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په برخه کې تر اوسه کومه تګلاره نه لري. د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکې اونۍ خپریږي جنرال مارک میلی د جنوري په اتمه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوه ورځې وروسته د چین له لوی درستیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې، اسوسییټډ پرس خبری اژانس او سی این این ټلویزیون پرون د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکړ چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده. راپور زیاتوي چې مارک میلی د لومړي ځل لپاره ښاغلي زو چینګ ته ټلیفون وکړ څو هغه ته ډاډ ورکړي چې د امریکا اداره باثباته ده او ژمنه یې وکړه چې پر چین د برید په صورت کې به د ته خبر ورکړي. ډونالډ ټرمپ د دې راپورونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د هیڅکله پر چین د برید په اړه فکر نه دی کړی. خدای زیاتوي چې چین ته د امریکا د احتمالي برید په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول خیانت دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې. 18 کلن پوتین پرون له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سوي چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې وکړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وختله. دا و خبرونه.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوست د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې ویلي دا چارواکی به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په افغانستان کې د ښځو فعالانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یوه مهمه پوښتنه د افغان ښځو برخلیک و. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوست وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هره ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي، خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالي ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان ښځو د وروستیو اندېښنو پایله ګڼي.
نو یوازنۍ ډېره اندېښنه چې نړیوال هیوادونه هم دې ته پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې ډېر ژر به د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې داسې یو پوسټ رامنځته کړي چې له هغه ځایه به د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره کار کیږي. دا خبر په داسې مهال کې خپریږي چې په کور دننه افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب ته اندېښمنې دي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له افغانستانه وتلې او رویټرز ویلي چې اسلام آباد ته رسیدلې ده. دا موضوع درته وروسته وایو، خو اوس راځي دې ته چې دغه په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا چې کومه ګمارنه کیږي دا به د افغان ښځو لپاره څومره ګټوره وي، افغان ښځې په دې اړه څه وایي. له کابله د ښځو فعاله نویدا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي، راځي پر دې وغږیږو چې په امریکا کې په بهرنیو چارو وزارت کې د یو پوسټ رامنځته کول ممکن یوه فعاله میرمن په دې پوسټ وګمارل شي، اجرایي موقف به هم ولري، دا به له هغه ځایه د افغان ښځو د ملاتړ او دغه راز د دوی د نورو لارو چارو غږونه پورته کوي، دا به څومره اغیزمنتوب ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ګرمه مو په خیر، مننه. دا یو ډېر ښه خبر ده افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو غوښتنه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار شي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولی. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې درلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز به نورو اخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خوځ موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي دغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ، کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي، هلته په واشنگټن کې دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي؟ فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، که یو نړیوال غږ هم غبرګیږي له دې هڅو سره، د دې ګټې به د افغان ښځو لپاره عملاً څه وي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته سي یا په نورو ممالکو کې پورته سي، که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی، کاش عمل پې باندې وکړي، کاش ښځو ته وخت ورکړي. نو دوی کا خزو ته وخت ورکي په اوله کې دوی چې خزه کولای شي خپل وظیفو ته لاړ شي، اما فعلاً وایي چې یا خزه دې په کور پاتې شي. نن خوشبختانه مونږ هم یو اطلاع پیدا کړل چې په بلخ کې له اول صنف ته دولسم صنف شاګردان کولای شي چې مکتب ته ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه، ته کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم، نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان میرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او روسي پښتنه میرمن کاکړ، په افغانستان کې د نن میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غونډه فعال میرمن چې پاتې دي، څنګه دوی له طالبانو نه د خپل اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ هدا اقل د کار، د تعلیم او د غراس په سیاسي ډګر کې د ګډون.
من خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې، یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غني حکومت وه یا د کازمي صاحب حکومت وه، ښځو ته یې ونډه ورکوله. موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي، او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړې دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه. مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو ورکولای، اما لغې نه ښکته ورکولای شو. موږ به خپل هڅه وکړو، کوشش به وکړو، خپل غږ به پورته کړو، خپل حق نه به دفاع وکړو، تر څو وسو کولای نویو موقفو ته هم ښځو ته باید ونډه ورکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ښځو فعاله نویدا کاکړ وه چې په امریکا کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږېدله.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه او مسلې لرو، خو راځي اوس چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده وایي د فابریکو د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوی خپل ستونزې د اقتصاد عالي شورا له رهبرۍ سره شریکه کړې وه.
د رابطه به برق باید وګیم،
د برېښنا ستونزې په اړه باید ووایم. اوس د کابل او نږدې ټولو ولایتونو د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه هواره شوې ده. اوس برېښنا څوک نه پرې کوي، برېښنا دوامدار وي، او هیله مند یو چې دا مسائل هر ورځ بهتر شي.
روز به روز مسائل بهتر او خوبتر شو. دبره
تر دې وړاندې د صنعتکارانو کارونه د برېښنا د کمښت له امله تر ډېره درېدلي وو. د صنعتکارانو ټولنې خبرداري ورکړه وه که د دوی د فابریکو د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه هواره نشي، کېدای شي ډېرې فابریکې سقوط شي. خو اوس دوی خوښ دي چې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک خلکو ته ډیر ژر د بانکونو د ستونزې د هوارېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه له خپلو شخصي حسابونو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په ځلونو بانکونو ته مراجعه کوي، خو بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو ته وویل چې په بانکونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او دوی نشي کولای چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د بانکونو فعالیت په عادي ډول پیل شي. د افغانستان بانک د اعلامیه له مخې سوداګریز بانکونه په بشپړه توګه خوندي دي. افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د خپلو پیسو د خوندیتوب په موخه په بانکونو کې د باور او اعتماد له مخې حسابونه پرانستي وو، خو پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ راهیسې ټول هغه کسان چې په بانکونو کې حسابونه لري په دې لټه کې دي چې خپلې پیسې راوباسي او ویره لري چې پیسې ضایع نه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 100 سلویخت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ټیم هم له افغانستانه وتلی دی. رویټرز راپور ورکړی چې دا ټیم اسلام آباد ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. اند صاحب، ښځینه فوټبالرانو ټیم له کابله وتلی دی، په څه هدف؟ آیا لوبې کوي او کنه؟
دغه هغه ټکی دی چې لا څرګند نه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم ته یې له افغانستان څخه د تورخم له لارې دغه ټیم ورغلی دی، هرکلی ویلی دی. نوموړي په ټویټر زیاته کړې ده چې د نجونو د افغان نجونو د فوټبال د ټیم دې غړو ته د پاکستان د فوټبال د فدراسیون استازو هرکلی ویلی. خو فواد چودري دا جزئیات نه دی ورکړي چې د افغان ټیم د څه لپاره هلته تللی دی. څومره چې موږ ته معلومات دي، کومې پلان شوي مخکې له مخکې پلان شوو لوبو پاړه باندې موږ څه نه دي اورېدلي. خو دام څرګنده نه ده چې دا فوټبال ټیم هلته څه پلان لري. له افغانستان څخه داسې ښکاري چې د ښځینه فوټبالستانو دغه وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو، مشهورو څیرو، په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالیو یوه برخه یې چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواد نه ځینو خلکو وتل پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د ښځینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې رامنځته شوی او یو شمیر نړیوالو لوبو کې هم ځلیدلی و او ښې لوبې یې کړې وې. د نجونو د فوټبال ټیم تر دې مخکې هم له ځینو ستونزو سره مخ و. په وروستیو کلونو کې د فوټبال ټیم فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي ځورونې تورونو له کبله هم د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په کور دننه او بهر د خبرونو په سرټوکو کې و. بلخوا د افغانستان د کرکټ پخوانی مشر توبا سنگرم له نړیوالو کرکټرانو غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ ملاتړ دي وکړي. دی ویلي دي چې که چیرته د ښځینه کرکټ په لوبغاړو باندې په افغانستان کې بندیزم ولګیږي، د دې سزا باید د افغانستان نارینه کرکټ ټیم ته ورنکړلی شي. دی له فرانسې خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ډیر غوړېدلی دی، ډیر پرمختګونه یې کړي دي او نړۍ د لږ تر لږه د بندیزونو خواته نه ځي او اجازه دي ورکړي. دا د افغانستان د سپورت په اړه باندې، خصوصا د ښځینه او د سپورت په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي احمدالله وسیق هغه څرګندونې خپرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د احتمالي بندیزونو خبره شوې وه. خو وروسته احمدالله وسیق خپل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې دی، دا د ښځو د ورزش د راتلونکي په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنې ظاهرا یې دغه خبره رد کړه چې ګوندي دستي د ښځو پر ورزش باندې طالبان دي کوم بندیز خبره کوي. نو دا به وروسته ولیدل شي چې ښځې څومره کولی شي په افغانستان کې په کرکټ، فوټبال او نورو لوبو کې چې په تیرو شلو کلونو کې برخه اخیستې ده، برخه واخلي او سپورت وکړي او طالبان څومره دوی ته اجازه ورکوي.
ډېره مننه. کور مو ودا. سمو کاغله ازادي راډیو نه اوري. په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای طالبان اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هیلمندې چې ټول شمول لپاره پراتونکو کې اقدامات وشي. خاغلی غنی، خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه نور جزئیات هم ورکړي. له نوموړي سره اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې اوس دای په څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي، ګورو به که زموږ لخوا څه پرې په دې حکله چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو
هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب طالبانو دستی یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړه، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت والۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی لارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا کوي او ارزو بي حلتنه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله خی د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه درکړم. زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته تعلیم تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې ویلې طالبان باید د خپل حکومت او دولت لمن پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه میاشت شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، خو لا هم دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه دی روښانه کړي. سالی محمد سالی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوي لغړی ازرق شافیزی سره په دې اړه مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی دی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لا پسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای سي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم تر سره شوی نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوې نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته. کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و. موږ مستقیم راغلو، دلته لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دي، اماده کافي نه دي. دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینالمللي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغې ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي دا خیر ختمیږي اوس کوم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلی دي.
د سوداګرۍ خونې مسؤول ازرق حافظي و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د خبرونو لنډیز در اوروي.
د اروپای ټولنې یو جګپوړی چارواکی ویل طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس وسته هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. لسکونه افغان میرمن او جنو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. د پراګ شاري محکمې د روسیې وګړی الکساندر فرانچینیتی ته تر بل امر پورې په توقيف کې د ساتل کېدو امر وکړ. او د افغانستان د جنو د کرکټ په خوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه او پر کرکټ د بندیز نه لګوي.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یې ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پاتې د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم راځو لجمنې سره سم 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تدابیر مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
کڅوې کې مواد
80 میلیون هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د فلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي؟ په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیولا علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه سنت بیا ټول مز هم دې هم پورور خواته کشور کې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وو کزی چیری؟
دا دې دغه پښه خانه کې یما. څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکی راکړي؟ څه خبره ده؟ چې ته مخ خوشاله یې.
او سره په دغه بکس کې چی شي دی؟
ټول خبره په دغه بکس کې ده.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امن روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دیرس ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له هم دی عمل دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېرې بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د محتاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلوده خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د محتاجونو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون په راتلو سره د محتاجونو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسائل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې مونږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسساتو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر معتاد دي هغه دې په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 محتاجونو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د محتاجینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه مواد جوړولو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د یوه کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
هغه کیمیاوي مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزابو په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یوه د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو، له کیمیاوي حشراکوشو. نو دې شیانو نه هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي. خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورئ چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ که څه ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشه یي موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي، او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ تر څنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا تر څنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅوونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض همې پرند تخصص نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیهون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندوی مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندوی لخوا د زدهکوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زدهکوونکو احتیاط ته لار هواروي. دا چې زدهکوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زدهکوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زدهکوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط تر تکش کوي یو د چي چاپريال دی چاپريال چې دی تاثیر گزار دی لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي هغه پلار کی تیریږي پلار کی هغه پډری ګوري یا موتاد کسان ګوري کې یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي والته موتادین وی دوی چې دومره غټ سړی دی لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي نو خو راځي یو هغه چشکی حلال چورته وي راځي یو چشکی خو هغه کله که وګوره یو دا دویم دا دی چې ملګری شاگردان خپل ملګری لري کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي نو چې یو ککړ وي بلی ککړ وي هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سره انډیوال نه یې دا دویم دریم چې دی فامیل دی هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځي یو ځلې وکړه څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه چې پاغي کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دای خپل ښکاری دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی درسونو فشار وی اقتصادی مشکلات وی ځنه ټولنیز نه خاولې دی نو دوی داس فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټول لپاره چې دی اخیری تدوی دی راځه چې خاطر لاړ شي
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی
څو شانه دلته شروع کیږي نشي یو څه دی چې وړی نشي شروع کوي لکه نسوار چول شروع کوي سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلی وي دوی باندې دوی دغه مسخره کوي لکه اکټونه کوي نو بل اخر به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړي دي دا ما په یو څو کې سلیدلی و قضایا مې لیدلې وي چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دغه مشکل لري ته باید هغه ورحل کړي
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي
یو د دې چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضرۍ به ډېری کتاب او قلم او دغه سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي په مور او پلار سره به چیخي وهي نو دا کې ادامه پیدا کی هغه د درس قطع کیږي مکتب نه لری کیږي او بل اخر ناکام شو مکتب نه تجدید شو کورنۍ نه تجدید شو کوڅې نه تجدید شو مجبور ده چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشئی موادو خلاف نو که موږ په شپږم سم کې اووم سم کې اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي یو دا دی دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره په هغې کې ځینې تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي دغه شیان باید مطرح کړو بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورټي موافقه چې دی دا باید ډېر زیات کړو ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېر ښکلی مقاله ولیکنه هغه به د مکتب لخوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته توفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کیږي بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي فیملی ډایلاګز داسې دي چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې داخلي کې مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی وزن یې څومره کم شوی دی رنګ یې کوم تغییرات راغلي دي سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی نو دین کولی شي چې دوی دغه شانو ته د راتګ مخه ونیسي بل مون په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روان پوه یا روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاشت مخکې څه رقم و میاشت وروسته څه رقم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پرېخته شوی دی ورنږدې دی څه رقم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکی دی. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډب کړو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې ور دی. د میدان وردګو ولایت 90 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټوله سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی روډو پېښور نه روډو به مې دلته به مې خرڅوو بلیار سنو کار دا ورزش نه دي، دغه تختی به هم روډو دا بالونه والیبال دغه شان به مې د پېښور نه روډو دلته به هم خرڅوو. تختی هغې وخت $400 $500 د $60,000 کاروبار مو کوو، مال به هم راوړو هغې نه. نشې ته زه دامه زوی مې وهلی وو، جنګ مې کړی ور سره، یو بل څوک مري وو هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې هم چې دا دود چې تنفس کوي چې د اتاقې دغلته مثال زه یو هفته وو هم خپل عمل کېږي دته میل مان بیخي زړه مې تنګېږي داسې چې ځمکه جای نه راکېږي و اعتراض یو دوه بد در باندې زه وم سه جوړ ډکم هماغه بد بدم چې دا وه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ څه وخت عملي شوم نه هم دوکان د لاسه لاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه مور زوروه پیسې تې اخله دا څه چې سرمایه وه نو همدغه ټول هم وهله په همدغه هیا ورور هم استرالیا کې ده اګان وختیرالیږي هغې هم اوس قطع کړي عملي چې سوی نو څوک درباندې اعتبار نه کوي اول کورنۍ دې درباندې اعتبار نه کوي څه خپله دغه د چا څنګه ما خپله د کور مال وړی ښه قیمتي شی مې وړی مثال دی سات مې د پلار ګیر ته راغلی یا ګوته یې ګیر ته راغلی ده بس وړی مې دغه د کور شی خرڅ کړی مې ده پلان مې دا مسکین په جي کې مې پروت ده مئی به ده کله زه جوړېږم دا د ماسریا دم جوړ شي همدا پلان مې او زه چې پوډرې شم بس جي کې پروت دي بغیرت عمل ده نو څه درته یم زه ټول مغز همدې هم پوډر خواته کشور کې په ارزش هم ما کړی وو یو نفر څه څونه ټایټ وای ما نخات ما ته تاب راوړي دونه کمزور سم یو ماشوم به هم لارې نه تېروي ماشوم به هم په تیږې ویشتلی هم به پوري در باندې غکه او یو ماشوم څه ماشوم ده بده خاطره یعنې همدغه چېته مور او پلار ما همدا اوس په جي کې پراتې دي صرف په صرف دماله خاطره مې ریس کړي مې جي که زه جوړ سم مور مې هم جوړ له پلار مې که زه مریض اوسم همغسې په جي کې پراتې دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او مېرمنه یې ولې حیران شول، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اولی خوب خیلی سرست داره خوش برنا دارمین رودوه چون تا دقیقه
کزی او کزی چیری؟
دادی دلتا پس پس خانه کیم چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله
واساره پا نباکس که چیشی دی؟
توله خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
واساره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمه که تاریاخ خرچ کرل
تاریاخ دی خرچ کرل
او
سره او سوچه کن پیسی دی پیدا کره او سنو باید ده خپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبره خو ما هم در تا کولا هم دانند خیخانو تا دولوار پیسی ورهم او ارتوائه ما چه موک جر واده وارو
نسلیم واده می ده جوان دیوازانه یرمان دی او کاش که می اکرم زیم را سروائی پینزه کاله کیجه چه دزه چوته می راسه چلا سوید نبو ازم چه ماره بویم که جوانده ای دای خبر چه دور بایدی چی ریش
خزی تو از داکرام خبره پریگ دا هغام که خدای کول پیدا بسی اوز باید دو سالین دواده غمو خرو تو اوز پا دی وقت که زاره غمو نه پریگ دا
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تا صبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی دای خود چه اکرام ها پا جره خو نپیدا کی خدای تا او گوره اوز ده سلین دواده خوشالی مرا پوری زار کوا بس ده نور مجاره
سامه ده نجاره ما
بلا خبر او آورا سابازه او تا دواره خار تا زو او ده سلین ده ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانی سو سامه ده
سامه ده
خزی دار اسره زر مخورانی ولا خیره سره اوز نو رازه چی کالی رانی سو
چی ری بای رانی سو
زای نجده ده رازه پاغ مخامخ مغازه که بای رانی سو
سامه ده درزه
خزی دا غدا مغازه تا خوراغلو او گره هر دول کالی ده چی بزرگ واری خواهی کرنو
ارشتی هم در ده چون رشه کالی ده داده ده ناوی کمی سمستا
جانه یو لس روپی خوراکا دوده رانیسم دیر گوگه یم نمی ایچ سامنه دی خواره لی خیر ده
سره یده علک ده خوی لس افغانی ورکه
زا بابا پریک ده از ما سره ماتی نسته تا پودری ده پل پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وشه ده تا وده جزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز سکره ا ا دادی واخله بچه واخت
مورکی خودی دی دنجنه هاگر من پورکا
سره تو دیالک تو گونا بیخی دا اکرام خونده نده
اکرام نه نه دا با اکرام نوی
وی دا خو اکرام دی خبال اکرام دی وی پر بانج سمت چیری ویسا امور جستا بلا واخنی
دا چول از ما گنا
سیدی وامرم دا چدر بانج سیدی خدای پر بانج سمت دا کاجی دی چنگ 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 دی سی جان
دا چول از ما گنا دا زکر چی ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرچول باو پیسی بی گتلی خو خبر دو ما چیز ما خپل زوی با پدی بلا اختا کیگی ما خپل ملا پا خپل ما تکڑا
دازادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.